السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. دا یو ساعت پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږلا آزادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبرې ټولګې د سر موضوع دا دی چې د کابل ښار اوسیدونکو وای په ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د جنایي پیښو زیاتېدو د خپل راتلونکي په اړه بې باور کړی دی. خو له هر څه وړاندې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې راغلي دي. د ترکیې په استانبول ښار کې په یو نایټ کلب کې د وسلوالې حملې له کبله پولیسکونه کسان وژل شوي او ټپیان دي. شمالي کوریا وایي هیواد یې د بین القاره یا لرې واټن بالستیک توغندي د جوړولو په وروستۍ پړاو کې دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو چې ناجي ساپې چمتو کړي.
په سر کې د مهم خبرونو سرچکی اورئ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د تیر کال په اوږدو کې د افغان ځواکونو په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 220 وسلوال وژل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په 2018 میلادي کال کې 20,000 افغان کډوال د پاکستان له بلوچستان ایالت څخه افغانستان ته ستن شوي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د محل د نامنیو له امله ډیری ښوونځي تړلي پاتې. پوره خبرونه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په 2018 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 220 وسلوال وژل شوي او 120 ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې په دغه کال کې د وسلوالو مخالفانو زیات پلانونه شنډ کړي. نوموړي وویل چې په تیر کال کې د 500 په شاوخوا کې افغان سرتیري هم وژل شوي دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د جنایي جرایمو د مخنیوي لپاره پولیس خپل هلې ځلې زیاتې کړې. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی نن وویل چې دوی به چاته اجازه ورنکړي چې د کابل ښار د اوسیدونکو امنیت له ګواښ سره مخ کړي. ښاغلی عبیدی دا خبره په داسې حال کې کوي چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرمونو په زیاتېدو اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي په 2018 میلادي کال کې 20,000 افغان کډوال د پاکستان له بلوچستان ایالت څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په بلوچستان کې د دغې ادارې مشر دنیش شریسته وایي چې دا د تیرو کلونو په پرتله زیات شمیر دی او هیله څرګندوي چې سږ کال به تر دې هم زیات کډوال خپل هیواد ته کډه شي.
افغان حکومت د ورستنیدونکو کډوالو د کار روزګار بندوبست کوي او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې هلې ځلې کوي چې دغه ورتلونکي افغانان په خپل هیواد کې دوامدار ژوند وکړي او هلته بیا نورې ستونزې ونه ګالي.
موري همدارنګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو این ایچ سی آر اداره افغان او پاکستانی حکومتونه درې اړخیزې خبرې کوي چې څنګه افغانستان ته د ورسنیدونکو کډوالو لپاره د ژوند کولو ښه زمینه برابره کړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دا مهال د ناامنیو له امله 1015 ښوونځي په هیواد کې تړل شوي دي. د یاد وزارت سرپرست او مرستیال محقق جهانی نن د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دغو ښوونځیو په بیا پرانستنه کې جدي هلې ځلې وکړي. نوموړي په خپل خبرو کې د ښوونځیو د سربنا ستونزې ته هم اشاره وکړه. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له سالی محمد سالیس خوري.
د ترکیې په استنبول ښار کې په یو نایټ کلب کې د وسلوال حملې له کبله پلسګونو کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د نن سهار وختي حملې په تړاو حکومت له رسنیو غوښتنه کړې چې خاموشي خپل کړي او یوازې د دولتي اعلامیو پر اساس معلومات خپروي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو رسنیو ته وویل
لو پولیسو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دا حمله یو وسلوال سړی کړی، نه ګڼو وسلوال. د هغه کورتۍ او پتلون په تن و. کلب ته دننه شو، شاوخوا یې ډزې پیل کړې. هغه معلومات چې موږ ته راغلي، هلته دننه د سړي نور کالي په تن و او تر حملې وروسته له هغه ځایه وتښتېد.
د ترکیې د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د پوینا په وژل شوو کې 14 تنه بهرنیان دي، خو هغه ونه ویل د کومو هیوادونو وګړي دي. د حملې پر مهال په نایټ کلب کې له 500 نیولې تر 300 پورې کسان د نوي میلادي کال په مناسبت سره راغونډ شوي وو. د استنبول والي واصف شاهین دا یو تروریستي پیښه بللې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ولسمشري انتخاباتو په لړ کې د روسیې د سایبري مداخلې د ادعا په اړه یې نه افشا سوي معلومات ترلاسه کړي چې دا اونۍ به یې وړاندې کړي. ښاغلي ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د نوي کال جشن ته د تګ په لاره کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل:
زه د حق کولو په باب په ډیرو شیانو خبر یم. حق کول داسې مسله ده چې ثابتول یې ګران کار دی، کېدای شي بل څوک لاس پکې ولري. زه په هغو شیانو هم پوهیږم چې نور خلک نه دي په خبر، نو امکان نه لري نور کسان د وضعیت په باب دومره ډاډمن وي.
ښاغلی ټرمپ همداراز وویل: لا هم باور لري چې د امریکا د ډیموکرات ګوند د چارواکو ایمیلونه د روسانو لخوا نه بلکې د بل چا لخوا هک سوي دي. تېرې اونۍ د امریکا حکومت د هک کولو د ادعا پر سر 15 روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې څخه وویستل او د روسي پر ځینو امنیتي چارواکو او ادارو یې بندیزونه ولګول. د امریکا استخباراتي ادارې وایي باور لري چې د روسي حکومت د دې لپاره چې په انتخاباتو کې د ټرمپ له بری سره مرسته وکړي د انټرنیټي حملو یا هک کولو امر کړی و. د روسي رسنیو د راپور لمخې د روسي په ناکرار جمهوریت داغستان کې د امنیتي ادارو د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې دوه وسلوال کسان وژل سوي دي. په داغستان کې د امنیتي خدماتو ادارې یو چارواکي نن ویل چې دوه سختریزي وسلوال د تروریزم ضد عملیاتو په نتیجه کې هغه وخت وژل سول چې دوی په یو کور کې پټ سوي وو. پر کور د چاپې پر مهال دوه امنیتي افسران ټپیان سوي هم دي. امنیتي چارواکي وایي چې دغه عملیات لا هم روان دي. او د شمالي کوریا رهبر ویل هیواد یې د بین القارئ لرواټنه بالستیک توغندې جوړولو په ورستی پړاو کې دی. کیم جونګ اون د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې اټومي قدرت سو او ژر به د بین القارئ توغندې خاوند سي. بهرني متخصصان اټکل کوي چې شمالي کوریا لا هم د بین القارئ اټومي توغندې له جوړولو څخه څو کاله شاته دی. له بلې خوا د جنوبي کوریا سرپرست مشر او صدر اعظم هوانګ کیو هان د نوي کال په مناسبت په خپل وینا کې ویل چې هواد به د شمالي کوریا په جواب کې خپل پوځي بودیجه خورا زیاته کړي. شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې د اټومي وسلو دوی او د بالستیک توغندیو غني ازموینې وکړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کابل اوسیدونکو وایي په ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د جنایي پیښو زیاتېدو د خپل راتلونکي په اړه بې باوره کړي دي.
د شپې د خوا نه کله سړی وګرځېږي نو کیسه ګوري دا سل غلاګانې دي، موټر تښتونکي دي.
بلخوا د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دغه ولایت کې پیل شویو ژمنمنیو عملیاتو لاسته راوړنې نه درلودې.
همین دښمن از ملانهای اقتدارن باید یاره بیرون بکشن و همان دفره تصرف خود کنند. اما بدبختانه که دم عملیات اشروزی که یا انجام دادن دښمن پیشتوی داشت نه حکومت ملی ما.
که تر پایه راسره ملتیا وکړي دا او یو شمېر نور موضوعات به د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې باورئ. اوس هم راځو د دې خبرې ټولګې د سر موضوع ته. د کابل اوسیدونکو وایي په کابل ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د جنایي پیښو زیاتېدو د خپلې راتلونکي په اړه بې باوره کړي دي. د کابل د ولایتي شورا غړیو او یو شمېر اوسیدونکو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار او ولسوالیو کې د وژنو، تښتونو او وسلوالو غلاو پیښې د پخوا په پرتله زیاتې سوې دي. خو د کابل امنیه قمندان بیا وایي چې د جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې او د کابل د اوسیدونکو د امنیت لپاره جدي هڅې کوي. په دې اړه عبدالله حننزای راپور لري.
د کابل ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې جنایي جرمونه زیات شوي او دغه وضعیت دوام سخت اندېښمن کړی دی. دوی وایي ډېر کاله د شاهد وي چې په رڼا ورځ وسلوال غله د خلکو مخه نیسي او تر وهلو ډبولو وروسته هر څه ترې اخلي، چې په دا شان پیښو کې وژنې هم رامنځته شوي دي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی نوید احمد چې د ورته پیښې یو قرباني دی ازادي راډیو ته وویل:
د شپې د خوانه کله سړی وګرځېږي نو کیسه بوري ده او سل غلاګانې دي موټر تختونکي دي. دا زه خپله تقریبا یو شل شپې مخکې ښار ته روان وم، داسې د ماښام ځانو وخت و. زه چې کله موټر ته وختم په دې موټر کې غله ناست و او د فتن په لاره کې ما باندې وار شو. راسنې ما ته ویلې تفنچه م ورسره او چاقوګان مو چې وروره په جب کې څه شی لرې تاسو یې راوباسئ.
نوید زیاته کړه چې له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلې او نور د ماښام له اذان سره سم کور ته ځي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې د کابل پوهنتون د شپنی پوهنځي محصل هم دی، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې د جنایي پیښو له امله نه یوازې دی بلکې ټول خلک د خپلې راتلونکې په اړه بې باور شوي دي. غلا او وژنو، جنسي تیریو او داسې نورو جنایي پیښو رښتیا هم د افغانستان ښاریان ډېر اندېښمن کړي دي او د خپلې راتلونکې په اړه بې باوره شوي چې څه به کېږي. په کابل ښار کې د جنایي پیښو له زیاتېدو د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې شپې په اوو نیمو بجو وسلوالو غلو د خیرخانې د لومړۍ حصې په ګولایي نومي سیمه کې د سلیم په نوم یو کس په چاقو سره ووژه او د نوموړي د تره زوی یې ټپي کړ. اخوا د کابل د ولایتي شورا غړي نعمت الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د جنایي جرمونو پر ضد د امنیتي ځواکونو کمزوري اقدامات او مجرمینو ته سازانه ورکول هغه څه دي چې جرمونو ته یې زمینه برابره کړې ده. ښاغلي هاشمي وویل ډېر کله نیول شوي مجرمین د رشوت په ورکولو سره خوشي کېږي. فساد موجود دی. که چیرې د کابل کوم اوسیدونکی یو مجرم امنیتي بنسټونو ته معرفي کړي او هغوی یې ونیسي، په لومړي قدم کې خو همالته پیسې ورکوي او خوشي کېږي. زرګونه مجرمین چې لا پیاوړي شوي هغه مجرمین دي چې له عدلي او قضایي ادارو نه خوشي شوي او اوس هم خپلو جرمونو ته دوام ورکوي. خغلی هاشمی ویل د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه او په ادارو کې کار اهل کار ته نسپارل د دې لامل شوي چې مجرمین خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. خو د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویل چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د کابل د پولیسو او نورو ځواکونو تحرکات جدي شوي دي. پر ټولو اړخونو جدي کار روان دی. په ترڅ کې داسې ډېر مجرمین نیول شوي چې په تښتونو وژنو کې ښکېل و. په کابل کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. ښاغلي عبیدی ویل د کابل پولیسو په تېره یو میاشت کې 600 تنه د مختلفو جرمونو په تور نیولي چې دغه لړۍ لا هم دوام لري. د کابل د اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګښت په هدف جدي کار کیږي او هڅه به وشي چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د پیښو کچه راټیټه شي. عبادالله هننزه، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیو د پراختیایي شوراګانو او یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د 23 پروژو قراردادونه لاسلیک سول. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې په دغو پروژو کې پلونه، سړکونه، د ښوونځیو ودانۍ، سړکونه، استنادي دیوالونه او یو شمېر نور ټولګټې پروژې شاملې دي. په ورته وخت کې د قومي شوراګانو استازي د پروژې ګټورې بولي او دې ته د ورته نورو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور حال د واسلی وسال پر راپور کې
د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پرختیا وزارت په 13 ولایتونو کې د 310 میلیون افغانۍ پر ځخت د کلیو د پرمختیایي شوراګانو او یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د 23 پرمختیایي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو د بیرغونې او پرختیا وزیر نصیر احمد دورانی د یک شنبه پر ورځ د دغه تړونونو د لاسلیک پر مهال د دغه پروژو پر کیفیت ټینګار وکړ او ویل چې دغه پروژې به له 3 میاشتو څخه تر 6 میاشتو په موده کې بشپړې شي. ښاغلي دورانی نامنی او یو شمېر ټولنیزې ستونزې د پروژو د پلي کولو او متوازن انکشاف په وړاندې لوی ننګونې یادې کړې.
د متوازن انکشاف خنډونه صرف زورواکي نه دي، بیا امنی هغه شی ده چې دمو په کنټرول کې نه ده. دا سبب دی چې متوازن انکشاف رانه شي. اجتماعي مشکلات، مثلا موږ یو پروژه تطبیقو، یو د خلک معنی کیږي، موږ به نه ستوب کولای او دې کې هم شک نشته. یو تعداد که زورواکي وغواړي چې مشکلات را دیږي، خو معمولا په دې باره کې دمو وزارت کامیاب ده. موږ هیڅ چاته تسلیم سوی نه یو او نه به تسلیم شو.
ښاغلی دورانی وویل چې دوی په تیر کال کې 229 میلیونه ډالر چې د دوی د بودیجې 88% کېږي په اغیزناک ډول لګولې دي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې په یادو 230 پروژو کې پلونه، پلچکونه، د خوندزی ودانۍ، سړکونه، کانالونه، سربندونه، ژورې ساګانې، د اوبو رسولو شبکې، محافظوي او استنادي دیوالونه شامل دي چې د ساحوي انسجام، اوبو رسولو ریاست، کار دی اف ام پروګرام او کلیو پراختیا د انسټیټیوټ تر څارنې لاندې جوړیږي. دغه پروژې دایکونډي، بغلان، بامیان، پنشیر، هرات، نورستان، فرا، کاپیسا، ننګرهار، کندوز، پروان او لوګر ولایتونو کې پلي کیږي. دوی وایي د دغو پروژو له لارې به 21,100 کاري ورځې خلکو ته برابرې شي او 115,000 کسان به له دغو پروژو څخه ګټه پورته کړي. بل پلو د پروژو د تړون پر مهال د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د قومي شوراګانو مشر عبداللطیف ته دغو پروژو له پلي کېدو هرکلی وکړ او د ورته نورو پروژو غوښتنه یې وکړه.
دولت لا هم زموږ ډېر زیات ضرورت دی او د انتشابي دیهات وزارت نه موږ له دومره کارونه راغلي دي چې ماشاءالله زموږ ډېر ښه کارونه روان دي او موږ دومره ډېر خوشحاله یو باید چې موږ له نور کولی چې زموږ ډېر زیات زفیدلی یو. نو اوس موږ له استنادي دیوالونو ضرورت دی او زموږ یو خوړ دی په هغې باندې یو پوله اوښتی چې سړک دی هغه سړک زموږ ټنګونه دي اوس موږ غواړو چې دا زموږ سړک هم جوړ شي او دا پول هم موږ له تیار شي.
لا دې سره سره چې د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت په افغانستان کې د بیرغونې د سلګونو پروژو د پلي کولو خبره کوي، لا هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې نام نه دي یو شمېر خلک له ګڼو ستونزو شکایت کوي. خو د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې دوی په ټول هیواد کې متوازن انکشاف ته ژمن دي او په دې برخه کې به جدي هڅې وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي د پامیریو تر نوم لاندې ژمني تصفیوي عملیات به ګټي بولي. دوی وایي په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسمي څخه نور حال راکوي.
د کندوز ولایتي شورا غړي د پامیریو ژمني عملیاتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. سباندې یو اونۍ شو په کندوز کې د افغان ګډ ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامیریو تر نوم لاندې ژمنۍ عملیات پیل کړی او جریان لري. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم امنیتي ګواښونه په خپل ځای دي. د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان د دې ولایت سیمه ییز چارواکي په بېکفایتي تورنوي او زیاتوي چې د پامیریو په عملیاتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو د دې عملیاتو له کبله په لسګونه کورنۍ په دې ژمي کې د خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا غړي صفي الله میری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
عملیات یعنی چی؟ 8 روز میشن تقریبا 8 روز کې میخوان کې عملیات کنن یا باید
سیمه ایز چارواکي وایي چې زموږ عملیات دوام لري. خو په دې عملیاتو کې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او پرمختګ نه لیدل کیږي. اما په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو پرمختګ کړی دی
نه حکومت ملیمو.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو تن غړي فوزي یفتلی بیا وایي چې دغه عملیاتو له کبله په دې ژمي کې لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي.
از نتیجې عملیات هم همه ما شما دیده رسیم که تا هنوز پیشروی که باشه یا امیدی باشه
په دې روانو عملیاتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی ځکه دولتي ځواکونه په خپلو ځایونو کې دي. موږ له جګپوړو دولتي چارواکو څخه غواړو څو ډېر ژر د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې تصفیه کړي چې بې ځای شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. بلخوا د کندز د امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي د عملیاتو په پیل کې دلته نه وو او تازه د دې ولایت د امنی قمندان په توګه مقرر شوی دی. خو زیاتوي چې په روانو عملیاتو کې دولتي ځواکونه ښه لاسته راوړنې لري. موږ یو شمېر سیمې له دښمن څخه تصفیه کړې دي او موږ د پلان له مخې په تصفیه شوو سیمو کې تحکیمات کوو او اوس مهال زموږ ځواکونه پر تحکیماتو بوخت دي او لا هم عملیات په سیمه کې جریان لري. په همدې حال کې د کندز ښار اړوند د بوز قهنداري د عربانو حضرت سلطان التی ګنبد الچین همدارنګه د نورو سیمو خلک بیا وایي د دغه روان پوځي عملیاتو له کبله په لسګونه کورنۍ په دې ژمي کې له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي او یو شمېر خلک متضرر شوي هم دي. د دغه سیمو اوسیدونکي له دولت څخه غواړي ژر تر ژره دغه تصفیه عملیات پای ته ورسوي څو بې ځای شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. اجمل آریان، ازادي راديو کندز.
جوان
ازادي
خزینه تر اجازه نور کی چې د بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د پاکستان له بلوچستان ایالت څخه په تیر کال کې شاوخوا 10,000 افغان کډوال د یونیسیف په مرسته افغانستان ته ستانه سوي او هیله څرګندېږي چې سږ کال به تر دې هم زیات کډوال خپل هیواد ته ستانه سي. خو بل لوري ته داسې کډوال هم شته چې وایي وطن ته ستانه شول خو د کار روزګار د نشتوالي له امله مجبور شول چې بیرته پاکستان ته کډه سي. نور تفصیل له کوټې د بارکول میاخیل په راپور کې.
په تیر 2014 میلادي کال کې چې څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه سوي دي دومره په تیرو لسو کلونو کې نه و ستانه سوي. د یو این ایچ سی آر د بلوچستان د دفتر مشر دینیش شریسته وایي تیر کال 10,000 افغان کډوال له دې ایالته خپل هیواد ته کډه سوي دي سره له دې چې د یو این ایچ سی آر لخوا افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدنې بهیر ارادي دی چې کډوال هر کله وغواړي هیواد ته ستنېدای سي. خو په تیر کال کې د پاکستان د نورو ایالتونو په شمول له بلوچستانه هم زرګونه افغانان په جبري توګه افغانستان ته ستانه سول. ښاغلی شریسته وایي یو این ایچ سی آر افغان او پاکستاني حکومتونه درې اړخیزې خبرې کوي چې څنګه افغانستان ته د ورستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کولو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د ورستنېدونکو کډوالو د کار روزګار بندوبست کوي او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې هلې ځلې کوي چې دغه ورتلونکي افغانان په خپل هیواد کې دوامدار ژوند وکړي او هلته بیا نورې ستونزې ونه ګالي. یو این ایچ سی آر د دفتر مشر وایي تر اوسه پورې اکثر هغه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي چې په ولایتونو کې امنیت ټینګ سوی دی. په کوټه کې میشت د تخار ولایت اوسېدونکی غلام سخي وایي درې کاله وړاندې له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستون شو خو 8 میاشتې وروسته د کار روزګار د نشتوالي له امله بیرته کوټې ته راستون شو او تر څو چې پاکستان ایستلو ته اړ نه کړي بیرته به ستون نه سي. شل کاله کېږي دلته راکډه سوي یو. درې کاله مخکې مو چې دلته ګزاره ونه سوه خپلې کورنۍ سره وطن ته ستون شوم خو کاروبار نه و در بدره ګرځېدم. 8 میاشتې مې تېرې کړې بیا بیرته کوټې ته راکډه شوم. له موږ سره 4-5 کورنۍ نورې هم بیرته راکډه سوې. اوس نو مهاجر کارډ هم نه لرو او نه یې راکوي. د یو این ایچ سی آر د دفتر مسؤول وایي اټکل کېږي چې په زرګونو هغه افغانان به هم په تېر کال کې خپل هیواد ته ستانه سوي وي چې له دوی سره د مهاجرینو په توګه راجستر نه دي. د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې په بلوچستان کې په پیل کې 3,13,000 افغان کډوال راجستر سوي وو چې له هغوی څخه شاوخوا 2,500 یې لا هم د بلوچستان په بیلابیلو کیمپونو او ښارونو کې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان چارواکي په 2014 میلادي کال کې افغانستان کز وایي که څه هم افغانستان په 2014 میلادي کال کې یو څه اقتصادي ودې بنسټیزو پروژو او د سوداګرۍ لپاره یو پرمختګ کړی خو یو لړ ستونزې هم می درلودې. دوی وایي افغانستان په همدې کال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. له منځنۍ اسیا سره سوداګرۍ وده وکړه. د همدې کال کې 1 میلیارد ډالره پانګونه وشوه او همدارنګه د صادراتو کچه 10% لوړه سوه. نور حال په همدې تفصیلي راپور کې. د اقینې د ریل پټلۍ پرانستل، له چین څخه افغانستان ته د لومړني سوداګریز ریل ګاډي راتګ، د لاجوردو په نوم د ترانزیټي لارې د تړون لاسلیک کېدل، د کاسازر پروژې د کارونو افتتاح، د چابهار بندر چارې ګړندی کول، د سلما بند پرانستل، د کچکی د بند چارې چټکول او همدارنګه د شاوخوا 22 بندونو د جوړېدو تدارکاتي چارې نهایي کېدل په بنسټیزو برخو کې د افغان حکومت عمده لاسته راوړنې وې. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان حکومت له زیاتو هڅو وروسته وتوانید چې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. همایون رسا وای دغه غړیتوب به د افغانستان اقتصادي ودې ته زمینه برابره کړي او په کلنی ډول به هیواد ورسره 2.5% اقتصادي وده وکړي.
لنه کمرغه افغان حکومت له هڅو وروسته وتوانېد چې د 2014 کال د جون په شلمه د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب په رسمي ډول ترلاسه کړي. د سوداګریزو توکو په ګډون 95 په سلو کې سوداګرۍ د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي، خو تر اوسه هم د ځینو افغان حکومتي ادارو د سستو اقداماتو له امله د یاد سازمان له بشپړ مزایاو څخه افغان سوداګر نه دي برخمن سوي. چارواکي وایي چې کار روان دی، خو یو لړ تخنیکي ستونزو یې کارونه ټکنی کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم 2014 میلادي کال له اقتصادي او سوداګریزه پلوه له لوړو ژورو خالي نه بولي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادۍ راډیو ته وویل د همدې کال په دوهمه نیمایي کې په اقتصادي برخه کې مثبت بدلونونه رامنځته سول.
په دغه کال کې حکومت په ځینو برخو کې فوق نه د ښه لاسته راوړنې لري، مګر په ځینو برخو کې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ وه. خدماتي برخو کې، د صادراتو په برخه کې، د تولیداتو په برخه کې حکومت ډېر ښه روان و. په تېره په 2014 کال کې، دغه 2014 کال د نیمایي څخه وروسته مثبت تغییرات پیل شول.
له دې ټولو لاسته راوړنو سره سره بیا هم افغانستان په 2014 میلادي کال کې له امنیتي پلوه خصوصي سکتور په ځانګړي توګه پانګې اچونې لپاره مناسب کال نه و. بلخوا د افغانستان د متشبثینو علي بوردوای په ادارو کې فساد، خراب امنیتي وضعیت، د انرژي کموالی، صنعتي پارکونو لپاره په مناسبو ځایونو کې د ځمکې نشتون او بیوروکراسي په افغانستان کې د پانګې اچونې او سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د دغه بورد غړی حاجی رحمدین اغاوای روان خراب امنیتي وضعیت د کارونو پر وړاندې عمده ستونزه ده.
بیوروکراسي ډیر سوي دي چې فساد موجود دی په مملکت کې، د تاجر په مخ کې اخاذي بی امنیتي دا موجود دی. دا ستونزې دا په 2014 کال کې موجود دی.
له زیاتو هڅو سره سره اوس هم په افغانستان کې د وارداتو او صادراتو بیلانس متوازن نه دی. دا مهال افغانستان 95% واردات خو یوازې 5% صادرات لري. د ولسی جرګې اقتصادي کمیسیون یو شمیر غړي وای په ادارو کې ټیټ ظرفیتونه او په خپل وخت د پروژو نه عملي کېدل اقتصادي او سوداګري زواده ټاکنه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي محمد هاشم فاریابی ازادۍ راډیو ته وویل
نابوتانه ظرفیت واده
په ادارو کې ټیټ ظرفیت، په خپل وخت د پروژو نه عملي کېدل، دا ټول د دې سبب کېږي چې په سوداګري برخه کې پلانونه ښه عملي نشي او د هیواد اقتصادي وده اغېزمنه کړي. د ملي وحدت حکومت کورنیو ستونزو د هیواد په سوداګري وده او د بنسټیزو پروژو پر پلي کېدو ناوړه اغېز کړی. د دغو کارپوهانو له ډلې مزمل شینواري ازادۍ راډیو ته وویل ځینې وخت د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ستونزې د دې باعث شي چې په دولتي ادارو کې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شي چې په سوداګریزو چارو بد اثر کوي.
یو غټه ستونزه زمونږ دغه سیاسي مشکلات دي. خپله تصمیم زر نه نیول کېږي په دننه په حکومت کې چې د ولسمشر او اجرایي ریاست په میان کې هغه ستونزې او دا ټول مسایل چې دا خپله تاثیر کوي په هغه حالت کې. نو بالعموم که وګورو داسې ډېر خراب کالم نه و، ډېر خم نه و د تجارت دپاره. ولې په دې امید یو چې سږکال ښه اوسي.
په تېرو کلونو کې له نړۍ سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه د کراچي بندر له لارې ترسره کېده چې وخت ناوخت به د کابل او اسلام آباد د سیاسي ټکر تر سیوري لاندې راتله. په 2015 میلادي کال کې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچا 3 میلیارد ډالر او خو اوس 1.5 میلیارد ته راښکته شوې او پر ځای له چین، هندوستان او ایران سره سوداګرۍ زیاته سوې ده. اوس هم باور شته چې د منځنۍ اسیا هیوادونو له لارې د افغانستان سوداګرۍ د اړوندو هیوادونو اعتبار نه دی خپل کړی او دغه لار افغان سوداګرو ته ګرانه تمامیږي. مزمل شینواری وایي له نړۍ سره د افغانستان سوداګریزه لنډه او اسانه لاره د کراچي بندر ده. افغانستان کولای شي په دې لاره کې پراته خنډونه د نړیوال سوداګري سازمان د لارې حل کړي. رحمت الله افغان، ازادۍ راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
نه
درنو اوریدونکو تاسو د محل زمو غغله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو د سهار لو بجو د ماخم ترو بجو بوري ژوندۍ خبرونه لري. تاسو کولای شئ د ازادي رادیو همدا خبرونه په انټرنیټ کې چې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې ووري او هم وګوري. د محل په افغانستان کې د مسپخیم 2:30 بجې شوې ناجی صاحب استودیو ته راغلی ده. د دې محل لاند کورنی او بهرنی خبرونه اوروي.
د کونړ امنیتي چارواکي وای په 2014 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په بیلابلو پوځي عملیاتو کې 200 وسلوال وژل شوي او 120 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وای د محل د ناامنۍ له امله 115 خوانځي په هیواد کې تړل شوي دي. دغه وزارت سرپرست او مرستیال محقق جهانی نن د خبرې د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې وکړي. د ترکیه په استانبول ښار کې په یو نایټ کلب کې د وسلوالي حملې له کبله 9 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د روسیې رسنیو د راپور له مخې د روسیې په ناکرار جمهوریت داغستان کې د امنیتي ادارو د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې 2 وسلوال کسان وژل شوي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ویل هیواد د بین القاره‌ای لری واټنه بلستیک توغندي د جوړولو په ورستي پړاو کې دی. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د روسیې او د سایبری مداخلې د ادعا په اړه افشا شوي معلومات ترلاسه کړي چې دا اونۍ به یې وړاندې کړي.
ناجی صاحبی و چې د افغانستان او نړۍ لاند کورنی او بهرنی خبرونه تاسو ته واورید. ول اوس هم مرزی احمدی د افغانستان اقتصادي خبرونه اوروي او ورپسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د نویو پروژو په پلي کېدو سره سبان د 1000 کاري ورځې برابرېږي. نصیر احمد دورانی د یکشمې په ورځ په کابل کې د 2 پراختیایي پروژو د لاسلیک پر مهال وویل چې په 1500 ولایتونو کې د دغو پروژو په تطبیق سره د سیمې د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابرېږي. په افغانستان کې وزګارتیا یوه عمده ستونزه بلل کېږي چې په داشن پروژو سره د لنډ مهال لپاره د یو شمېر وزګارو کسانو او د دوی د کورنۍ اقتصادي ستونزې هواریدای شي. د کلیو پراختیا وزارت معلومات له مخې د دغو پروژو تړونونه د 310 میلیونو افغانۍ په ارزښت له خصوصي سکتور سره لاسلیک شوي. په دغو پروژو کې پلونه، د ښوونځیو ودانۍ، سړکونه، کانالونه، سربندونه او د استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې افغان سوداګر او پانګوال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغې خونی ویان سیامالدین پسرلی د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر د دولتي مامورینو لخوا ځورول کېږي، په زوره غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کېږي او د خوراکي توکو موټرونه ګمرک ته لیږل کېږي. نوموړي له افغان حکومت نه وغوښتل سو د دغې ستونزې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د باروړونکو موټرو ټولنې هم د غیر قانوني پیسو او خازیګانو له امله کاري حساب کړی وو. هڅه مو کړه چې په دې اړه د مالی وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ وړه 1500 افغانۍ، د بوري 1500 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه نه بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1500 افغانۍ، او نن یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزدا سره کې د سینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 20 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 14 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر. شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت و میزبانی مفرشتانه خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی دردهای مفصلی یا مفاصل صحبت میکنیم و دکتر صاحب حارس متخصص ارتوپیدی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این مورد آغاز کنند، گوش میکنیم به گزارشی که در این مورد تهیه شده. دردهای مفاصل طوری است که شروع آهسته یا ناگهانی دارد و با علائم درد، پندیدگی مفصل، گرمی، درد در هنگام حرکت، محدودیت حرکت مفصل و درد در هنگام لمس و خشکی صبحگاهی در مفصل مبتلا بروز می کند. دکتران متخصص ارتوپیدی می گوید هر نوع تغییرات در سطح مفاصل بنابر هر دلیلی که باشد مانند امراض، ضربه خوردن، مرمی خوردگی، شکستگی باعث درد مفصل می گردد. دکتر خلیل الله هوتک متخصص ارتوپیدی در صحبت با رادیو آزادی در مورد اینکه یک فرد چگونه به دردهای مفاصل مبتلا می شود چنین می گوید.
هرگاه غشای سینوویل تخریب شود، یعنی التهابات غشای سینوویل بنابر هر دلیلی که باشه، اینا هم میشه سبب به وجود آمدن اوزایما یا پندیدگی مفصل و دردهای ناحیه مفصلی شود. بر علاوه از در واقع روماتیزم هم میشه دردهای مفصلی پیش مریضا تأسس بکنه. یک کسایی که به شکل دوامدار وظایف فیزیکی بسیار ثقیل اجرا میکنه و اینا مفاصل به استراحت کمتر وقت داشته باشه و بیشتر زیر فشار باشه، خاصتا اگر حالت تعادل پیش مریضا مراعات نشه، این هم میتونه دردهای مفصلی را به وجود بیاره.
دکتر هوتک میگوید این بیماری در هر سن و سال و بیشتر در سن کهولت، یعنی بعد از 45 سالگی نزد افراد بروز میکند و حتی اطفال نیز به دردهای مفاصل مبتلا میشوند. به گفته دکتر هوتک زنان در مقایسه با مردها بیشتر به دردهای مفاصل مبتلا میشوند. دکتران متخصص میگویند بیشتر مفاصل زانو، ران، دست، ساق پا و دردهای مفاصل مبتلا میشوند. دکتر هوتک در مورد روند تداوی دردهای مفاصل چنین میگوید.
در یک از امراض میشه مریض به شکل دوامدار یا دوا بگیره. در بعضی امراضی که حالت تعادل مفصلی درست نباشه، یعنی سوی شکل باشه، این میشه با عمل جراحی ما سوی شکل مفصلی را اصلاح بکنیم. در یک آفات میشه که مفصل بنابر تروما یا تخریباتی که حادثات ترافیکی شده میتونه، یا وقت جنگی است مثلا در اثر انفجار مین و اینا مفصل تخریب شو، و در این صورت ناگزیر هستیم که سطح مفصل را باید با حالت آناتومیک بیاریم. هرگاه نتانیم سطح مفصلی را درست به حالت طبیعی یا نزدیک به طبیعی آورده نتانیم، در این صورت دردها به شکل دوامدار پیش مریضا میمونه.
دکتران متخصص میگویند زمانی که درد مفصل شدید و یا بی‌دلیل باشد، درد بیش از یک هفته ادامه یابد، مفصل داغ، سرخ و یا هم پندیدگی داشته باشد و دواهای مسکن درد را آرام نکند، باید فرد مبتلا به دکتر مراجعه نماید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشر دارد. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جو شنیدیم. حالا هم اگر شما کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07822755 و 07992235 تماس دارید و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد مفاصل و دردهای مفاصل یک معلومات عمومی بدین که چی نوعیت درد است؟ بفرمایید.
تشکر از شما و که ما را به برنامه دعوت کردین. مفاصل به صورت عموم مو ساختمان هایی است که دو هضم با یک دیگه یک جای میشن و یک ساختمان به وجود میارن که امورا به نام مفاصل یاد میکنه، و وقوعات دردهای مفصل به صورت عموم در تمام دنیا زیاد است و در کشور ما که افغانستان است بیشتر است، و ای اسباب مختلف دارن که میشه ما از التهابات استخوانی مفصل یادآوری کنیم، از امراض روماتیزم مفصل یادآوری کنیم، از ساختمان های دیگه که در مفصل هستن و به نام بورس ها یاد میشن و التهاب که در اونا پیدا میشه از اون میشه یادآوری کنیم. مرض دیگه که بسیار در وطن ما شایع است مرض نقرس است که میشه از او یادآوری کنیم. همچنان پاره شدگی های عضلی و خود پاره شدگی های اموپای دستاهاتی که مفصل است سبب دردهای مفصلی شده میتونه.
سلامت باشین دکتر صاحب. علائم دردش چی است؟ چی یک فرد احساس کنه چی گونه که به دردهای مفصلی مبتلا هستن؟
دردهای مفصل به صورت عموم در خود نواحی مفصل می باشه و یکی از امی تشخیص تفریقیش که با دیگه قسمت ها می شه با دردهای عضلی و دردهای استخوان و گپا می شه خود مشخص ساختن نواحی است که بیشترین دردها در قسمت مفاصل زانو، مفاصل عنق القدم یا می بجلک پای که ما میگیم در انگشتا و در انگشتان دست و پا بیشترین دردا میباشه. دیگه خصوصیات شنمیز که در خود مفصل و در خود مساحه موجود میباشه.
سلامت باشین. علتش چی است؟ چطور؟ آها، قبل از اینکه خیلی سوال ما را پاسخ بدین، قاری صاحب پشتون البته شنونده همیشگی ما روی خط هستن. قاری صاحب سلام علیکم.
تشکر.
قاری صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام خدمت شما.
علیکم سلام خوریتا.
سلام قاری صاحب، بشنوین صدای ما را. بله.
میشنوم، ما صدای تان رو میشنوم، شما میشنوین صدای ما را؟ آه،
صدای تان شما وصل هستین با استودیو، بفرمایید، بگوین سوالتانه.
بله، سلام پر تاسو باندې او سلام ساسي د ازادي راډیو په ټولو کارکونکو اوریدونکو باندې او ساسي د امن علما ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم. یو د درې تر سره درلودي مخکې تاسو خپل راپور شو وویل چې دا په ځاله کې پیدا کیږي، دا خبره خو راته حل شوه. او دومه خبره دا وه چې تر کې ډیر پیدا کیږي. زما سوال دغه دی چې ولې په ښځو کې ډیر پیدا کیږي؟ دا د مفاصلو درد. او درېمه پوښتنه مې دا د مفاصلو درد خو به د نورو امراضو په شان ساري نه وي؟ دا شي چې علاج و نه شي څومره خطرناک واقع کیږي، څومره خطرناک دی؟ او د کوم کوم غذاو څخه باید استفاده وشي چې دغه مرض دغه مرض په جریان کې کوم کوم غذای سړی باید وخوري، کوم کوم غذای باید سړی ونه خوري؟
سلامت باشین دکتر صاحب، سوالا شو گرفتید؟
تشکر برادر محترم، ما سوال تانه جواب میتم دا.
بفرمایید دکتر صاحب.
یک سوال شمایی بود که چرا در زنان زیاد است نسبت به مردا؟ به دلیل از اینکه در نزد خانما یک هورمونایی است که به نام پروژسترون و استروژن یاد میشن، هر چقدر که سن از یا پیشرفت میکنن و یا به طرف دوره منوپوز یا مختم ماهوارشان میرن، سوی همی هورمونا کم میشه و این هورمونا به صورت غیر مستقیم بالای خود جذب کلسیم و ویتامین دی رول دارن. و همچنان در افغانستان یک کشور اسلامی است، معمولا همه با خانما با حجاب و با چادر می باشن، یعنی از نور آفتاب کمتر مستفید میشن. و دلیل دیگه شی است که خود آوردن طفلای پی در پی در نزد خانما سبب کمبود ویتامین دی و کلسیم در نزد خانما میشه. بنابر از امید دلایل است که وقوعات امراض دردهای مفصلی در نزد خانما به مراتب بیشتر از مرد است، که حتی یک پنج در هر شش نفر که مبتلا به دردهای مفصلی میشن پنج نفرش خانم است. و گپ دیگه تان، سوال دیگه تان این بود که ساری هست یا نه دردای مفصلی؟ نه خیر، دردای مفصلی ساری نیست و خطرناک هم در صورتی است که تداوی نشه و از پیشرفت جلوگیری نشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. محمد جواد دوست ما روی خط هستن. سلام علیکم جواد جان، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم دکتر صاحب، بزن کتر سلامون رو رندیکم. محمد جواد نزوال و خر نه لرم دکتر صاحب نه زما خپل تقریبا 10 کال عمر میده. په جلال آباد کې د سیم په غاړه زموږ ځای وو. هلته ما ډېر لمبه لږ وخت کې د 12 کالو به ومه تقریبا شل کاله یو هم کال کې را د مفصلینو تقریبا د پیدا شوې د زنګانه دواړه مفصلینه مې خوږېږي، خو په دې 15 کلونو کې دوه یا درې نسخې به ما کړي وي. جلال آباد ښار کې زما وینې واخیستل او بیا ټسټ مې وکړ. ما ته ویل چې پروتیني غذا ته مخ کړه، لکه لوبیا او غوښه او هګۍ او نور شیان. دا رښتیا چې دا زمونږ ورسره زما زیاتېږي. اوس زما تکلیف بیخي داسې زیات دی، هر سهار شپه چې تېرېږي نو سهار داسې مې زړه کېږي او چې دروند وزن وي مفصلونو لږ فشار راشي چې په حرکت راشي. او دغه یو دوه کاله کېږي دا د لاسونو بوټي مې هم لږ شخم لږ شخ وي. نو که په دغه مورد کې ډاکټر صاحب داسې مشوره ماته راکړي چې څه وکړم، چېرته لاړ شم د تداوۍ لپاره؟ یو پښتنه مې دا ده، بله پښتنه مې د پلار مې تکلیف لري سخت زیات. دی په جاپان ته تللی و. په جاپان کښې بیا ترکي و چې د مینا شوي و. بیا هلته ډاکترانو ویلي وو چې دا درې ځلې کوو، بېخي تکلیف کښې دی، زیات دی تکلیف وي. پېښور نه هم دواګانې ورته واخل، تاثیر ونه کوو. دغه مورد کښې کړه لږ منتصر نظریات شریکي مونږ سره.
سلامت باشین جواد جان، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب هم را شما صحبت میکنن. دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر برادر محترم، سوال تانه گرفتم. اول جواب سوال که مربوط خودتان میشه، شما یک ترزیز مفصلای زانو در گذشته دیده بودین و نمیفهم که کدام معاینات کردین، فقط ما براتون راهنمایی میکنم که چی باید بکنین. و قدم اول ضرورت است که پیش یک دکتر متخصص همی بخش برین که معاینات که لازم است که به شمول اکسره میشه و معاینات خون میشه شما او را انجام بده، همچنان یک تعداد دردا که در پیش معمولا سنای جوان پیدا میشه او دردای روماتیزمال است که امراض روماتیزمی است، باید شما برین پیش دکتر تا این معایناتتان انجام بده و چون یک درد عمومی دارین باید سویه ویتامین دی و کلسیمتان هم تعیین شوه و بعد از تکمیل تمام معاینات میشه که درباره تداوی شما باز صحبت کنیم.
مشکل پدرشون
سوالشون دقیق نگرفتم.
یک شنونده دیگه ما به اسم حکمت الله از ولایت هرات روی خط هستن. سلام علیکم حکمت الله جان. بله
شما خوب سلامت بخیرین.
تشکر، سلامت باشین حکمت الله جان، خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین. من برنامه را لاول شروع میکنم. خالصان خدمت دکتر محترم علی خانم کاس از این قسمت زانو بسرین این منشوازی همیشه داد میکنه. چندین مرتبه هم به دکتر سایرو مراجعه بودن که فقط این کلسیم وجود از ایسام هست.
بباشین برادر، چند سال هست خانمتون؟ سلام.
تقریبا 28 سال هست.
چند طفل دارین؟
3 طفل داره.
دو طفل؟
سه طفل.
سه طفل.
درست است. ما براتون جواب.
نه بفرمایید دکتر صاحب. تشکر حکمت الله جان.
ما دلایل را که پیشتر اشاره کردم حتما شنیدین برادر محترم. در پیش خانم ما دردا که در خود مفصل زانو باشه از بابش گفتم، اما وقتی که میگین در مایچگکای پای هسته ای شما باید پیش یک دکتر صاحب جراحی عصب یا دکتر صاحب ارتوپیدی برین که کمر شما را عکس بگیره، از کمر خانمتان عکس بگیره و مو معلوم شود که عصب در کدام قسمت زیر فشار است، چون حرکات همی عضلاتی که در قسمت خود ساق پای و در قسمت خود پای و در قسمت ران قرار داره ای مربوط مورای کمر معصب که از داخل مورای کمر میبره مربوط از وام میشه. پس باید شما پشت پیش دکتر صاحب که برین از کمر شخص بگیره و صاحب از او معلوم میشه. به خاطر تداویش بلند نکدن و وزنای زیاد، پوشیدن لباس سیاه و در زیر آفتاب استاد شدن، خوردن شیر و ماس و کلسیم و میوه‌جات ترکاری و یا برشان مفید است، میتونید که استفاده
کنید. سلامت باشین. باز هم یک دوست دیگه ما محبوب از ولایت هرات روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم. زود در میدی تکلیف بسیارم از اشتیا بیشن نستدیس خوراک سکاو مکل را بانی بوسی دانن سر نیم کل لیگی بسی سپین اقواخ او خورا گلس و بجوی و دس و بجو خواه تیلیر سخ پازاب کرم حتی داسی بوسی مرز دینا سراول بیدن دیورجن بیخی در خوراک بیشن نستدیس هر څومره زور وګم تر نیمې ډوډۍ زیاته ډوډۍ نسم خوړی، بېخي را باندې بوج سي، حتی اکثره وخت داسې وي چې بېخي نسم خوړی، داسې راواسه مخکې کېږم نسم خوړی. نو ډاکټر صاحب نه مشوره وکړم چې په دې کې یو څه چې کومه دوا وکړمه، ډاکټر ته مراجعه وکړمه، خو ډېر ډاکټرانو ته زه کړلی یم، دوا یې هم را کړې خو څه پیدا یې نه ده راته رسولې.
تشکر برادر محترم، ما سوال شما را گرفتم
ولی مربوط بحث برنامه ما نمیشه، بازم اگه
فقط یک راهنمایی برشان میکنم که پیش دکتر صاحب داخله برین، معده شما مشکل داره، اسید معده شما بلند است، اما دوای لازم و توصیه های لازم که مربوط میشه برای دکتر صاحب داخله که برای شما بکنن، شما یک دفعه به دکتر صاحب داخله مراجعه کنین که مشکلتان پیشرفت نکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن، مشنای مینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. بله فکر میکنم تماسشان قطع شده. بله بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین خواهر؟ اسمتان چی است؟ بفرمایین خوش آمدین به برنامه و چیز سوالتان مطرح کنین.
من
یکم
خواهر قند بلندتر صحبت کرین.
سال دستم دفتر کرد که دفتر هیچ فرضیت دیگر زیاد سوزش بکنم و کلاششتان در خمیر طرف زیاد نشد. نمی خواستم که مشوره بگیم و چی باید بکنیم ها پرویز کنیم کنیم بکنیم.
دکتر صاحب بسیار با وجود که پخشون صحبت کردن نمیفهم گرفتین سوال شون، یعنی
سوال
اندازه اگر گرفتین خوش میشه پاسخ بگین.
فقط درباره ریزش گفتن، ریزش دارم
کار که زیاد
صدایتون درست نمیه خواهر محترم، جویتون رو میشه تغییر بدین؟
بله تشکر خواهر محترم، بفرمایید دکتر صاحب.
یک مرض وجود داره به نام روماتیسم مفصلی که این معمولا یک مرض غیر التهابی مفصل است که در پیش خانما و دختر خانما زیاد پیدا میشه و دلیل از اون همی کارهایی که در خانه میکنن با او ارتباط میگیره که از خوبترین مثالش شستن لباس است که اینا با او یخ زیادتر به تماس هستن و گرچه تا به امروز همی سبب درست خود روماتیسم مفصلی دقیق نیست، اما استفاده که هوای سرد، هوا وقتی که سرد میشه و همچنان زدن آب یخ و تاو دادن لباس و گپا یا سبب حرکات غیر منظم دست و ما سبب مشکلات در مفصل میشه که ای باید ای خواهر ما به پیش در که دکتر صاحبای ارتوپیدی مراجعه کنن که سویه مو آرچ فاکتور که ما میگیم یا روماتیسم فاکتور روماتیسم که در خونشان تعیین میشه اوجا برن تعیین کنن و دوای لازمه که جمع و فیزیوتراپی لازم که برشان ضرورت است دکتر صاحب راهنمایی کنن و از دزدن آب سرد جلوگیری کنن، همچنان خوراکشان که شامل غذاهای کلسیمی و ویتامینا باشه بیشتر کنن، از خوردن گوشت سرخ که رنگ سرخ است مثل گوشت گاو و گوساله و اینا جلوگیری کنن، استفاده از روغن ماهی بکنن، انشالله که خوب میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما سید خان از وردک روی خط است. سلام علیکم، بفرمایید. بله مشنویم، بفرمایید.
دکتر سلام
علیکم، بفرمایید سوال سانه بگوین.
دا کلا چه و خورم غوار شاید دا پول وجود مده سملا تبایوی لاس و پی مده تبایوی ملوی دکتر تا غار علاقه دخلا دکتر تا غو مدوینی ما ایناتو مو کده بلاتوار یه مو کده بیزنی یه مو کده و که و تا پیل نشتیم.
سوال شده گرفتین دکتر صاحب؟ صدایشونش اصلا خوب نمیه.
صدایشون خوب نمیه، فقط گفتن گوشت میخورم تمام بدنم درد میکنه بعد از او برای دکتر مراجعه کردم. ما براتون جواب سوالتون میتونم بشه.
بفرمایید دکتر صاحب.
یک مرض دیگه که در مفاصل از بنام نقرس یاد میشه، کو نقرس از خوردن پروتئینای بیشتر غذای پروتئینی پیدا میشه، خصوصا کسایی که بیشتر گوشت گاو و گوساله استفاده میکنن و کسایی که بخواه فشار بلند دارن دوای پایین آوردن پایین آورنده فشار استفاده میکنن در پیش از اونا پیدا میشه. تداوی از این شامل ماینات خون باید انجام بدن تا تشخیص شد، وقتی که تشخیص شد تداوی از این امو دوای لازمه که است جمع بسته کردن پایشان توسط تل پلستری برای دو هفته و پرهیز کردن از گوشت که رنگ سرخ است از اونا، استفاده بیشتر خود ماس شیر و سایر موادی که در ترکیب خود چیز دارن، ویتامین دی و کلسیم دارن، استفاده کنن انشالله خوب میشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. آجی صاحب و تاولا از قره‌باغ روی خط هستن. آجی صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم.
تشکر، سلامت باشه. شما خوب هستین؟ بفرمایید.
شکر، سلامت بخورم. ما دسته خیلی اقصال داریم. ما در اولاده ما تقریبا مرشکی 5 ساله است. در گروه پایش درد است. یک دفعه با دکتر بردم، اون دکتر از بالا سیل کرد، گفتی استخوان جساوس کرده. بعد یک چیزی دوایی داد، هیچ فایده نکرد. اگر دکتر سنی خیلی کرده، رانمایی بنا کن.
درست است برادر، من سوالتان را گرفتم، جواب میتم. تشکر،
بفرمایید دکتر صاحب.
یکی از مشکلات دیگه که ارتوپیدی باش زیاد روبرو میشه ای است که از شکایت یک تعداد مریضا از دردای کوری پای است که ای چند سبب میداشته باشه. یکیش مربوط کمر میشه، یکیش مربوط جریان رگ ها میشه، و یکی مشکل دیگه هم که برادر گفتن پیش دکتر رفتیم، برای ما گفت که استخوان اضافی برآمده، امی است، امی مشکل است که بعضن در کوری پای استخوان اضافی پیدا میشه و ای در جریان راگشتن سبب سوزش نزد مریض میشه، سبب درد من نزد مریض میشه و بالاخره می گپا و پیش دکتر میکشونه. برادر محترم، تداوی ازی شامل پوشیدن یک نوع بوت مناسب است، بوت خاص است که جلوگیری از خود فشار آمدن بالای همو پارچک استخوانی که است یا استخوان اضافی که است بالای انساج رخوه میشه، از او استفاده کنن. جمع اگه وزنشان بلند است وزن خود کم کنن، چون یکی از اسبابش خود وزن بلند بودن است، و جمع ادویه مناسبه که زرق دمو ساحه است، سبب آرامش درد میشه نزدش. همچنان اگه بعد از اینکه درداش خاموش میشه، میشه از آشگاز که در خانه است از او استفاده کنن و پای خود بالای از او حرکت بتن تا سبب لیس شدن و پارچه شدن خود از مو استخوان در مو ساحه شوه و از درد خلاصی پیدا کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که آیا دردهای مفصلی هم انواع مختلف داره، چند نوع است و کدام نوعش خطرناک است؟
من پیشتر گفتم که از باب دردهای مفصلی مختلف است. یکی از این جمله به نام اوستیوآرتریت یاد میشه یا مامو التهاب استخوانی مفصلی خود مفصل است که بیشترین واقعات در افغانستان تشکیل میده که هر روز ما با بیشترین مریضای معاینه‌خانه‌های دکترها و شفاخانه‌های افغانستان همی مشکل تشکیل میده که این مشکل یک تعداد اراز علائم را داره که اراز علائم از او درد در خود ساحه است، پندیدگی در ساحه است، تغییر کردن خود رنگ مفصل در قسمت از در ساحه است که خصوصا در جریان گشتن نزد مریضات درد بیشتر پیدا میشه. یک تعداد اراز علائم دیگه است که در اکسری تشخیص میشه که نزدیک شدن مفصل است، خشک شدن مایعی که در بین مفصل است. امین یا سبب اوستیوآرتریت میشه، یعنی که التهاب سبب ازی میشه که مغزروف خود مفصلی ذوب شوه و دو استخوان با یک دیگه ساییده شوند و سبب ایجاد درد نزد مریضا میشه. نو دیگه ازی به نام روماتیزمای مفصلی یاد میشه که قبلا هم برش اشاره کردم. در این خود همی سیستم معافیتی بدن یک تعداد انتیجینا، یک تعداد مواد به عنوان انتیجین یا دشمن میشناسه و بالاخره سبب ایجاد دردای مفصلی میشه. یک نوع دیگه دردای مفصلی به نام نقرس یا میگاوت یاد میشه که یام از سبب افزایش خود یوریک اسید به وجود میاد خون و یام از باب مختلف داره که از جمله خوردن بیش از حد گوشت های مواد پروتئینی است که شامل امو گوشت است و شامل انواع و اقسام گوشت است و تمام موادای تجارتی که نو آمده به عنوان پروتئینی ها سبب از این مشکل میشه.
کدام نوش خطرناک است و دیر جور میشه صحت یاب میشه؟
هر نو از این به مشکلات خاص خود ایجاد میکنه و از این که بیشترین واقعات که در افغانستان است اوستیوآرتریت است یا میل زوب خود التهاب مفصل استخوانی مفصلی است که این واقعات شام زیاد است، خطر شام زیاد است، به دلیل از این دم مفاصل پیدا میشه که وزن بردار هستند، خاصتا دم مفصلای زانو. ای کوشش کنن که کسایی که به می دردا مبتلا میشن و صورت ابتدایی نزد دکتر مراجعه کنن تا از تخریب بیش از حد و از خشک شدن مایع مفصلی جلوگیری شود، چون وقتی که تخریبات به وجود میاد دمی مرض غیر قابل برگشت است، یعنی هیچ دوایی وجود نداره که را دوباره جور بسازه و صحتیاب بسازه. فقط میشه که یا ما مفصل از را قلف کنیم است عمل عملیاتی، و یا میشه که مفصل ساختگی برشان بندازیم. یعنی نوع خطرناکترش است که وقوعاتشون رو به افزایش از دادن.
آها، بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه صحت سرمایه زندگی همچنان ادامه داره و دکتر صاحب حارس متخصص ارتوپیدی در استودیو با ما هستند تا در مورد دردهای مفاصل، علت و عاملش و چگونه طریقه های تداویش صحبت کنن. حالا ساعت 3 به وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان را از نظیفه محبوبی می شنوید.
سرخط خبرها. شماری از اعضای جمعیت اسلامی می گویند سرپرست